که تلفن کردن. ای بود ای برنامه فکر نو با جوانان تا سه شنبه آینده و همی ساعت که باز من نسیم شفق در خدمتتان حاضر میشم. از شما خداحافظی میکنم و با تشکر از همکار تکنیکی ما عبید عبیدی.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله سنگزیم تاسو ته ازادي راډیو د خبري پروګرام ته د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ خرغ لاست وایم. اورې چې افغان ولسمشر نن کندهار ته ولاړ، هغه د جنرال عبدالرازق له کورنۍ او مشرانو سره وکتل او غمشریکي ورسره وکړه. ښاغلي غني په خپلو خبرو کې له پاکستانه وغوښتل چې د جنرال عبدالرازق د وژنې عاملین او د شوې پېښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري. دا مو سر موجوده د هموري شي د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان ویلي قوي شواهد لري چې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری چارواکو او د سعودي او ټیم د سعودي خبريال جمال خاشوقجي وژنه څو ورځې وړاندې پلان کړی و. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې فرشته جلالزی خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن جنرال عبدالرازق اڅکزی ته د افغانستان د ملي اتل رسمي لقب ورکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویلې ده. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د سعودي چارواکو غوښتنه وکړه چې د جمال خاشقجي په قتل کې تورن کسان په استانبول کې محاکمې ته واستوي. پورا خبر نو اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن جنرال عبدالرازق اڅکزی ته د افغانستان د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ. ښاغلي غني نن په کندهار کې د خلکو له مشرانو سره وکتل او د کندهار د پولیسو د روزنې اکاډمۍ د جنرال عبدالرازق اڅکزی په نامه کړه. د افغانستان حکومت وایي په ابتدایي څېړنو کې معلومه شوي چې پر جنرال عبدالرازق اڅکزی او د کندهار د ملي امنیت پر رئیس حمله په پاکستان کې طرحه شوې وه. د افغانستان جمهور رئیس له پاکستان غوښتنه وکړه چې د حملې عاملان ونیسي.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوي مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګ بین المللي هیئت چې منه یې راسي چې څېړنه وکړي چې موږ په حق یو یا نور په حق.
د ارګ پر ټویټر پاڼه لیکل شوی چې ولسمشر نن د جنرال عبدالرازق اڅکزی له مور سره وکتل او له هغې مننه وکړه چې داسې زړور زوی روزلی و. د افغانستان جمهور رئیس نن په منډیګک معنی کې دا خبرې کړې دي. وروسته به یې جزئیات واوري. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویلې ده. سپینې ماڼۍ نن په یو بیان کې د مایک پینس په حواله لیکلي چې افغانانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون له لارې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت وکړ. پینس دا خبرې پرون له ولسمشر غني سره په ټلیفوني مکالمه کې کړې دي. هغه د افغانستان د انتخاباتو د تنظیمونکو او امنیتي ځواکونو ستاینه کړې چې دا بهیر یې ښه رهبري او تنظیم کړی و. پینس همدارز له امریکایي او نړیوالو ځواکونو مننه کړې چې د افغانستان حکومت ښه ملاتړ یې کړی دی. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځو له غزني او کندهار پرته په ټول افغانستان کې وسو، خو په کندهار کې به د راتلونکي شنبې په ورځ وشي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو وروستۍ پایلې ښایي په قوس کې اعلان شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. اردوغان نن د ترکیه په پارلمان کې د خپل ګوند غړو ته په وینا کې وویل چې د سعودي د ایجنټانو یوه ډله مخکې تر دې چې خاشقجي ووژل سي ترکیه ته رسېدلې وه. جمال خاشقجي چې واشنگټن پوسټ ته یې کالمونه لیکل، د اکتوبر په دوهمه د واده د اسنادو په جوړولو پسې په استانبول کې د سعودي عربستان قنسولګرۍ ته تللی و او بې درکه شو. اردوغان نن وویل چې د سعودي عربستان یوه 15 کسیزه ډله په هغه ورځ قنسولګرۍ ته ورغلی وه او درې تنه وروسته په استانبول کې د بلګراد ځنګله د سیل لپاره تللي وو. د ترکیې ولسمشر نن وویل چې د سعودي چارواکي باید پرته له دې چې د چا رتبې ته فکر وکړي څرګنده کړي چې د خاشقجي قتل چا پلان کړی و او غوښتنه یې کړې چې مشکوک کسان باید په استانبول کې محاکمه سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن د روسیې د دفاع له وزیر سرګی شویګو سره وکتل. بولتن به نن وروسته د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې له مسکو سره له مهم اټمي تړونه وتلی سي چې دې مسلې د مسکو او واشنګټن ترمنځ سیاسي ناکراری زیاتې کړې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولتن نن مسکو ته خپل دوه ورځنی سفر له پوتین سره په کتنې کې پای ته رسوي. هغه پرون د روسیې د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتروشیف او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او د منځني واټن ویشتونکو اټمي مزایلو د بندیز له تړونه چې په 1980 میلادي کال کې لاسلیک شوی و د امریکا د وتلو پر پلان یې خبرې وکړې. جان بولتن پرون د روسیې له ورځپاڼې کمرسانت سره په مرکه کې وویل متحد ایالات غواړي چې له دې تړونه ووځي ځکه چې روسیه پر دې تړون تیری کوي. بولتن وویل چین، ایران او شمالي کوریا چې باید ممنوع وای اټمي وسلې جوړوي او واشنگټن وای چې یوازې امریکا د دې تړون د شرایطو درناوی کوي. د بولتن ترجمان ویلي چې هغه دا خبره کمرسانت ته کړې ده چې امریکا نور دا نشي منلای. او د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې پوځ پرون ویل چې په شمالي قفقاز کې د دوی د غرنیو ځواکونو او یا عسکر د دروژبه یا د دوستۍ په نوم په دې ګډو پوځي تمرینونو کې ګډون لري.
خبرونه مو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کندهار ته ولاړ. هلته د جنرال رازق له کورنۍ او د کندهار له مشرانو سره وکتل او د جنرال رازق په وژنې خواشینی وښوده. هغه همداراز له پاکستانه وغوښتل چې د جنرال رازق د قتل عاملین باید افغان حکومت ته وسپاري.
پاکستان ته وایم تاوتیا په پاکستان کې سوي مجرمین راکړي چې موږ یې محاکمه کړو.
په مشرانو جرګه کې هم نن د جنرال رازق په وژنې باندې بحث روان و. د مشرانو جرګې رئیس وویل چې په دې اړه د حکومت توضیحات ډیر واضح نه دي. هغه د ډیرو توضیحاتو غوښتنه وکړه.
تقریبا شاید 10% د خلکو خلاف حاضر شوی اعتراض نه حاصل. باید وضاحت ورکړ شي. په پوره وضاحت سره د دې قضیې روښانتیا ملت ته او افغانستان خلکو ته او حتی نړیوالو ته وړاندې شي.
بله مهمه موضوع د انتخاباتو ده. په انتخاباتو کې ورانکارو ډلو وسلوالو طالبانو د ګډوډۍ هڅه کړې و خو کورنۍ چار وزارت وی تر ډیره دغه هڅې شنډې کړې.
دیوی پټوله کې دښمن یو سل درې نوي پیښې تر سره کړې چې نه هاتیایي په انتخاباتي مرکزونو او محلونو او پاتې نوري په امنیتي
او د پروګرام په دویمه نیمای کې به لمړی د ښځو پروګرام او بیا به د ګوډیا چار خبرونه تاسو ته خبر شي. ازادي راډیو ته غواګ استرازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له پاکستان وغوښتل چې د کندهار د وروستي پیښې عاملین وروسپاري. ولسمشر دغه غوښتنه نن په کندهار کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. ولسمشر چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو وروسته د هغه د کورنۍ سره د غمرازۍ په خاطر دغه ولایت ته تللی و. قمندان رازق ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دغه ولایت د پولیسو اکاډمي د قمندان رازق په نوم ونوموله. صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار په منډیګک ماڼۍ کې د قومي مشرانو او ولسي خلکو یوې لویې غونډې ته په وینا کې له پاکستانه وغوښتل چې د کندهار د ولایت مقام د نن د وروستي حملې عاملین ورته وسپاري.
پاکستان ته وایم تاوتیا په پاکستان کې سوي مجرمین راکړي چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنګ بینالمللي هیئت چې منئ راسي چې څېړکم چې موږ په حق یو یا نور په حق.
ولسمشر دا غوښتنه وروسته تر هغه کوي چې تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس محمد معصوم ستانکزي په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې د دې پیښې پلان د پولې هغه اړې جوړ سوی و. ولسمشر کندهار ته د سفر پر مهال دغه راز د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د کورنۍ سره د غمرازۍ تر څنګ نوموړي ته د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د دې ولایت د پولیسو اکاډمۍ د قمندان رازق په نوم ونومول. ولسمشر غني کندهار ته له رسېدو سره سم په خرخه متحره کې د دې ولایت د وژل سوي امنیت کمانډان جنرال عبدالرازق مزار ته ولاړی او هغه ته دعا وکړه. ولسمشر دغه راز د کمانډان رازق د مزار د جوړېدو او په کابل او کندهار کې د نوموړي په نوم د یو شمیر واټونو د نومولو سپارښتنه هم وکړه. نوموړي له قومي مشرانو سره په خبرو کې وویل چې د کندهار د خلکو غوښتنې او مشورې مني او له دې وروسته د کندهار د خلکو خبره او مشوره د حکومت تګلاره ده او منل کېږي به.
کابل او کندهار سرکونه به د دې اتل په نامه یادیږي او دا به زر تر زره کېږي. کندهار ښاروالي هم باید ده او د کابل ښاروالي. پنځم د کندهار د پولیسو تعلیمي مرکز به سر له نن نه د شهید ستر جنرال رازق د مرکز په نامه د خپلواکۍ د اتل شهید لقب به ستر جنرال رازق خان ته ورکړه. اتاس مشوره به ما تکلار او د کندهار اجماع به ما اجماع او ما زرگلجت او ما تکلار او د ټول دولت تکلار.
پاکستان تر اوسه د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې دننه تیره پنجشنبه تر یوې مهمې غونډې وروسته د چارواکو د تګ پر مهال د والي او ساتونکي برید وکړ چې له امله یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووژل شول او د کندهار د والي د 404 میوند زون او 215 ماتل کلی اردو د قمندانانو په ګډون پکښې یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د هغوی دوه ژباړونکي ټپیان شول. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی ول کندهار یې موږ ته ریپورت راکړه چې نن ولسمشر اشرف غني په کندهار کې د جنرال عبدالرازق اڅکزي د ترور په اړه باندې وضاحت وغوښت. هغه له پاکستان وغوښتل چې دغه توطیه د خبره په پاکستان کې جوړه سوې او باید د دغه قتل عاملین افغان حکومت ته وسپارل شي چې په افغانستان کې دننه محاکمه وشي. پاکستان سمدستي د دغو څرګندونو او همداراز د افغانستان د ملي امنیت رئیس د پرونیو خبرو په اړه باندې چې پاکستان کې د دغه توطیه په اړه باندې جزئیات ورکړل څه نه دي ویلي، خو د جنرال عبدالرازق په مړینې باندې په وژنې باندې پاکستان صدر اعظم عمران خان خواشینی ښودلې وه. د هغه وژن او په هغه باندې برید غندلی و. همداراز د پاکستان نورو پوځي او ملکي چارواکو هم له هغې ډلې جنرال قمر جاوید باجو د پوځ لوی درستیز دغه برید غندلی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه باندې بیان ورکړی او خواشینی ښودلې وه. اوس به هم ورشو مشرانو جرګې ته. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې نن د جنرال رازق په وژنې باندې بحث و. هلته د مشرانو جرګې غړیو او همدارنګه رئیس له حکومت وغوښتل چې باید په دې اړه باندې کاملا وضاحت له خلکو سره شریک سي. په دې اړه به د ناجي ساپۍ ریپورت ته غوږ شو.
په داسې حال کې چې د جنرال عبدالرازق د ترور څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم د دغې قضیې په روښانه کېدو ټینګار کوي. د یادې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سې شنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل د جنرال عبدالرازق اڅکزي وژل کېدل دردونکې پېښه وه، خو په وینا یې د دغې پېښې د څرنګوالي په اړه د حکومتي چارواکو څرګندونې د قناعت وړ نه دي.
جبران ډېر سخت ده، زغمل یې ډېر سخت دي، او هر یو باید جنرال رازق جوړ شو د دې خلکو نه دفاع وکړي. د حکومت نه مو غوښتنه دا ده چې دغه ګوند او بد حالت رسوا کړي. په پرونی پرېس کانفرنس د امنیتي ویدیو عمومي ریاست باندې تقریبا شاید 10% د خلکو قناعت حاصل شوی، قناعت نه ده حاصل. باید وضاحت ورکړل شي. په فورا وضاحت سره د دې قضیې روښانتیا ملت ته او افغانستان خلکو ته او حتی نړیوال ته وړاندې شي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ هغه وازی ناسمی وبلل چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوس ملاتړ ماموریت لاسته. چارواکي وایي د کندهار د والي یو ساتونکي وروسته له هغه ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حل کې وو. په دغه غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. جنرال سکاټ میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا یې هدف نه و. وسلوالو طالبانو بیا د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاټ میلر و. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی په کندهار کې د یو خبری کانفرنس پر مهال ویلي چې د دوی د مندونو له مخې حمله کوونکي له حملې 15 دقیقې وړاندې له پولې اخوا 2.5 دقیقې په ټلیفون خبرې کړي او د حملې په اړه دستور اخیستی. د کندهار امنیت قمندان تیره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قمندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې څخه د وتو په حال کې و، د یو ساتونکي لخوا ډزې شوی او وژل شو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو وویل چې د دغې پیښې عاملین باید مجازات شي. د دغو سناتورانو له ډلې نظر محمد فقیری په دې اړه وویل
دا څه رقم عسکر وو، دا چا راوستلی وو، چا به ضمانت کړی وو او چې دا غټه واقعه یې پیدا کړله. د دې لپاره زر تر زره دې کشمی وه اورګانونه الوتو خلکو ته دې شدیده جزا ورکړي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار وویل که څه هم تر اوسه د هیڅ یو ملي شخصیت د ترور دوسیه نه ده روښانه شوې، خو په وینا یې بیا هم د جنرال عبدالرزاق د ترور په اړه ځینې مبهمې او ګونګې څرګندونې موجودې دي چې باید قضیه یې ژر تر ژره روښانه شي.
تازه، دقیق او بې‌طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتست. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د ولسي جرګې د انتخاباتو په ورځو کې د 1215 عملو مخه نیولې ده. دغه وزارت ویاند نجیب دانش د سه‌شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل سره له دې چې وسلوالو طالبانو پراخې حملې پلان کړې وي، خو دغه وسلواله ډله یوازې په 193 حملو وتوانېده چې یو شمېر افغانانو ته یې مرګ ژوبله هم واړوله. اخو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د انتخاباتو په ورځ لسګونه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې لشته امنیتي ګواښونو سره سره بیا هم د خلکو پراخه ګډون په ملي او نړیواله کچه وستایل شو، خو دا انتخابات د لسګون افغانانو د سر په بیه هم تمام شول. سره له دې چې وسلوالو طالبانو پر انتخاباتو د پراخه حملو ګواښونه کړي وو، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نږدې 4 میلیونه افغانانو د رایه اچونې په بهیر کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو مخالفینو پر انتخاباتي پروسی 1314 حملې پلان کړي وي چې یوازې 193 عملي کړي او د نورو مخه یې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شوه. د دې وزارت ویان نجیب دانش د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
در مجموع
193 شهر دی وای پټوله کې دښمن 193 پیخه تر سره کړی چې نه هاتیای په انتخاباتي مرکزونو او محلونو وی او پاتې نوري پامنيتي ځواکونه وشوي. پټوله کې چې وسوالو مخالفینو کومي حمله پلان کړی وي شمیري 1314 تر رسیدي چې یوازې دوی د نه هاتیا پیخو په کول وټوانیدل او پاتې 1215 پیخو مخه ونیول شو. خاغلی دانش وویل چې په دغه پیخو کې 250 تنه امنیتي سرتیری او ولسی وګړي وژل شوي او تر 115 نور ټپیان دي، خو د افغانستان د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د رایې چونې په دواړو ورځو کې یوازې 215 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. د دغې ډلې مسؤل عزیز احمد تسل د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرګ ژوبله ډیره برخه په کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې رامنځته شوې ده.
په مجموع کې یعنی 215 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې او چې یو شپېته پکې شهیدان شوي دي او 192 ټپیان دي. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه په ننګرهار، کابل او کندوز کې وه.
ښاغلی تسل د جګړې لښکېلو خوا غواړي چې په جګړه کې د ملکي خلکو د خوندیتوب قوانین مراعات کړي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ لمخي دغه مرګ ژوبله تر ډیره په مخامخ جګړو، بمی چاودنو، انتحاري حملو او راکټي بریدونو لامل رامنځته شوې ده. وسلوالو طالبانو بیا د انتخاباتو په 2 ورځو کې د 1400 حملو ادا کړې او ویلي دي چې په دې حملو کې لسګون افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وسلوالې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې دوی تر ډیره هڅه کړې چې د ملکی وګړو ژوند ته پام وکړي. دا په داسې حال کې د چدروانی ونې د شنبه پورې چې د میزان 28مه کې د کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر سره شول. که څه هم په دې ورځ د ځینې تخنیکی او امنیتي ستونزو لامل په بیلابیلو ولایتونو کې د رایې چونې یو شمېر مرکزونه بند پاتې شول، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې مرکزونو کې د یوې بلې ورځې لپاره د رای چونې اعلان وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو په دوهم ورځ د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ مرکز تړلې نه دی پاتې شوی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو تیره ورځ وویل چې د 401 بندو مرکزونو له جملې په 253 مرکزونو کې د انتخاباتو په دوهم ورځ رای چونه وشوه او پاتې نور د امنیتي ګواښونو له امله تړلې پاتې شول. افغان امنیتي بنسټونه وایي چې د دغو انتخاباتو د امنیت ساتنې په هدف یې 6,000 سرتیري موظف کړي وو چې د پروسې امنیت وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د انتخاباتو په خاطر د امنیتي ځواکونو هڅې او پروګرامونه ستایي او وایي سره له دې چې دښمن ډیر تبلیغات کړي وو، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دغه بهیر امنیت په ښه ډول ټینګ کړي. د دغه کمیسیون غړي وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل
بیان د خوشبختۍ زیری چې څومره چې خلکو تشویش درلود هغومره اندېښنې د خلکو د امنیتي ځواکونو په هغه میړانه باندې په واقعیت بدلې شوې. انتخابات وشو، دې تقدیرو دا میړانه د دې بچیانو او مدیریت د دې ځواکونو هم د کورنیو چارو وزارت هم د دفاع وزارت هم د ملي امنیت لوی ریاست په مجموع کې دی قابل تقدیر دی او باید قابل تقدیر شي.
هغلی ساپۍ وایي د انتخاباتو د امنیت په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو ښه پلان د دې ښکارندوی کوي چې دوی د امنیت د ټینګښت توان لري او کولی شي چې د افغانستان دښمنان وځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي امنیتي ګواښونه او نامنۍ ونه توانېدي چې افغانان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې لرای اچونې راوګرځوي. په دې اعلامیه کې راغلي چې افغانانو په انتخاباتو کې په خپل پراخه ګډون سره وښوده چې نامنی او حتی دوی ته د مرګ ګواښونه هم نشي کولی چې د دغه ولس د سوله ییز او ولسواک راتلونکي مخه ونیسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل د انتخاباتو په اړه یو بل موضوع دا چې په پکتیا کې د انتخاباتو د ترسره کوونکو کمیسیونونو چارواکي وایي چې له دوی سره شکایتونه ثبت شوي دي. پکتیا کې د انتخاباتو شکایتونو د کمیسیون کمشنر ښاغلي محمد شفیق امین نن سهار ازادي راډیو ته وویل له دوی سره د ثبت شویو ډېری شکایتونو سره د کاروالي په هدف اثباتي مدارک لکه ویډیوګانې او نور شواهد هم شریک شوي. د ویل که شکایتونو په اړه باندې کاروالی ثابت شي نو د یو شمېر سیمو او مرکزونو کارول شي رایې باتل اعلان کړي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځي له پکتیا د ریپورت را لېږلی.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې تر دې مهاله یې د 450 په شاوخوا کې شکایتونه ثبت کړي دي. د یاد کمیسیون کمیشنر ښاغلی محمد شفیق امین ازادي راډیو ته وویل ډېری شکایتونه په نوماندانو ټاکنیز کمیسیون د مسؤولو او غیر مسؤولو وسلوالو د غیر قانوني مداخلې او د نوماندانو لخوا پر یو بل شوي دي.
حدودا د 450 په شاوخوا کې شکایتونه موږ سره ثبت شوي دي چې د ډېره برخه په نوماندانو باندې ده او همدار است په زورواک باندې هم ځینې شکایتونه ثبت شوي دي. د هغوی د انتخاباتي جریان کې خپل زور کارولی دی او په دولتي کارمندانو باندې هم په شمول د پولیسو ځینې شکایتونه ثبت شوي دي او په کمیسیون باندې هم ډېر زیات شکایتونه ثبت شوي دي. یعنې منظور دا دی چې کمیسیون د انتخاباتو باندې هغوی باندې عمده شکایتونه په دې مورد دي چې دوی په وخت باندې محلونه نه وو پرانیستي او په زمانه کې دوی د بایومتریک وسیله په ډېرو مواردو کې خرابه وه او کار یې نه کولی او چې مامورین یې ورسره نابلده وو. او یعنی په ټوله کې د دوی دغه د ضعف مدیریت د دې باعث شوی وو چې په خپل وخت باندې ټول خلک خپل هر رای حق ونشي کارول.
امین زیاته کړه دوی سره ثبت شوي ډېری شکایتونو سره د کاروالي په موخه اثباتیه مدارک لکه ویډیوګانې او نور شواهد هم شریک شوي دي. دی وایي په دې شکایتونو کې داسې موارد هم شته چې که کاروالی ثابت شي یو شمېر سیمو په مرکزونو کې کارول شوي رای به باطل اعلان شي.
یوه لویه برخه د دې شکایتونو اثباتیه مدارک هم وړي دي. یعنی کوم شکایتونه چې موږ ته رسېدلي دي د اثباتی هم مدارک به شکل وانه وزی ویدیوگان وړاندې شوی دی، عکسونه وړاندې شوی دی، به رسمی ارگانون و دین مستند اسناد وړاندې شوی دی. موږ هم په دې کار کوو. موږ د ترنې په مرحله کې یو له ټول و زیدخل ارگانون و سره له شاکی سره اگه چا بانده چی شکایت به نگوی سره کار کوو، خپل ترنې تکمیله و بس موارد ستا چه که اگه اثبات ورسی اگه شکایتونه چی سطح شوید چه درای دو بسان لامل دیش.
بلخوا پا پکتیا که در تاکن خپلوا کمیسیون ولایتی دفتر گردیست لعردوند و دیر لسو لسو علای سخه در کارول شو یو رای و صندوقون و رسید و خبر ورکرده ویلی دی چه دیر جربه ده ها و رایش میره نپیل کلی چه پا لسو علایی که در موجوده مشکلاتو لعمله در دوی کارمندان او ناظرینی پاش میره لو ندیتوانی دلی. پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیشن رئیس ښاغلی خواجه امین الله افضلی ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې د امنیتي ارګانونو د همکاري په واسطه باندې په ټوله کې د ټولو ولسوالیو نه زموږ د انتخاباتي اساس او غیر اساس توکي ولایتي دفتر ته رسیدلی دي. کوم مرکزونو کې چې رای شمارنه د موجوده مشکلاتو په اساس باندې چنه ده شوی، موږ هغه رای شمارنه په ولایتي دفتر کې د کاندیدانو د ناظرینو مشاهدینو د کمیسیون سم شکایت د دوی د نمایندګانو په موجودیت کې به موږ دغه رای شمارنه په مغه د کارمندانو په سمنه په ولایتي دفتر کې کوو.
یاد دی چې پرون ناوخته یو شمېر معترض نمایندانو د یوې خبري ناستې له لارې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د ولس ارادو ته احترام ولري، حقیقي رای له باطل رای څخه جلا کړي او هغو رای ته اعتبار ورکړي چې د بایومیټریک سیستم له لارې کارول شوي دي. اصیل زازی، آزادی رادیو، پکتیا.
ویوا لا لیبرتاد.
بو سربخوی کردستان امروز حقوق هسته‌ایمون رو تسلیم.
I am always going to put America first.
Referendum so
not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا آزادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږمې منځنۍ څپه او افم سلاشر پنځه باندې اورېده. ترکیه ولسمشر وایي قوي شواهد لري چې په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګرۍ چارواکو او سعودي یو ټیم د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژنه څو ورځې وړاندې پلان کړی و. رجب طیب اردوان نن سهشنبې د دغه سعودي خبریال د وژل کېدو په اړه د ترکیې چارواکو د تحقیقاتو نتایج اعلان کړل. ښاغلی اردوان زیاته کړه خاشقجي په بېرحمانه توګه وژل شوی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سعودي چارواکو د خاشقچي د وژلو پلان له سپتمبر میاشتې راهیسې پیل کړی و. د ترکیه ولسمشر خبرې د سعودي د هغه اعلان په تضاد کې دي چې ګواکې دغه د سعودي منتقد خبریال په کنسلګری کې د فزیکي شخړې په نتیجه کې سهوان مړ سوی و. اردوغان په خپله نننۍ وینا کې د خپل هیواد د واکمن ګوند غړیو ته په پارلمان کې وویل چې له دې پیښې سره په تړاو به هیڅ هم پټ پاته نه سي. د ترکیه ولسمشر له سعودي عربستانه وغوښتل چې پرېږدي د خاشقچي په قضیه کې نیول سوي اتلس کسان محاکمه سي. د زیاته کړه چې د سعودي عربستان د پاچا لخوا پر دنده ګمارل سوی کونسل بې کفایته دی. اردوغان وویل چې چارواکو د کنسلګری کمرې ایسته کړې وې. د ترکیه حکومت وایي که ملګری ملتونه او نورې نړیوالې ادارې د خاشقچي د وژنې په قضیه کې د تحقیق غوښتنه وکړي، دوی به ورسره همکاري وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو څو ساعته مخکې د اردوغان تر وینا وویل چې ترکیه تر اوسه د خاشقچي د وژل کېدو د قضیې اړوند معلومات له کوم بل هیواد سره نه دي شریک کړي. اوغلو له انادولو دولتي خبري اژانس سره د خبرو پر مهال وویل چې ترکیه چمتو ده په دې اړه په هر ډول نړیوالو پلټنو کې همکاري وکړي. خاشقجي 95 کلن و. د ایلا واشنگتن پوسټ سره خبريال و او د سعودي عربستان د مشرتابه سخت منتقد و. د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د عربستان کنسولګری ته د ځینو اسنادو لپاره ورغلی و خو بیرته نه و راوتلی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویلي چې هیواد یې د خاشقجي د قضیه په اړه بشپړو پلټنو ته ژمن دی چې په دې اړه ټول حقیقتونه راپورته سي. سعودي عربستان چې ترکیه ته یو پلټونکی ټیم لیږلی دی هغه به له ترکانو سره یو ځای کار کوي او په ګډه به د جبیر په وینا د خاشقجي د وژنې په اړه شواهد راټولوي. عادل الجبیر دا خبرې په انډونیزیا کې دغه هیواد ته د رسمي سفر پر مهال یوې خبرې غونډې ته وکړې. د ویلي دوی ژمن دي چې باید حقیقت بشپړ وي او حقیقت افشا سي او هغوی چې د دې قضیه مسؤلیت پر غاړه لري باید مجازات سي. د ویل چې هیواد یې پر دې هم کار کوي چې دا وړ کار باید هیڅکله بیا تکرار نه سي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر ویل چې د دې قضیه په تړاو اتلس کسان نیول سوي او شپږ لوړپوړي دولتي چارواکي له دندو ګوښه کړای سوي او پلټنې ورڅخه روانې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. شاهزادان ابنایم د کنر ولایت څخه دا چې کومې ټاکنې وشولې د ولسي جرګې دپاره دلته خو چې مونږ کومولې ده په کنر ولایت کې بعضې وکیل صاحب د رای محلو ته راغلي وو، خلکو ته به اشارې کولې چې ما ته رای راکا. بعضې تللي وو چې هغې به پیسې ورکولې. دلته مونږ ولیده دلته په داخل د مرکز کې حتی چې د نمایندانو دپاره جنکیانې تربیه شوې وو، خځې خو ساده دي، بس زر زر روپۍ دو دو زر روپۍ ورته ورکولې. ساده ښځو باندې مې ورته وویل چې کوم ځای کې ستا له مونږ ټکمار وکړو، د بل وکیل په یاد کړه هغه به د خپل وکیل په نفع باندې به رای استعمال کړه. آیا دا رای به د قرنطین په لور باندې لاړې شي او که لاړې به نه شي؟
بله السلام علیکم دا محب الله محبت ما له هلمند ولایت مرکز لشکرګانا خو په نومي ورځ چې تاکني د و بجو څخه دوی ویلي وو چې شوکی به خو متاسفانه چې هغه څونه سوله د بایومتریک سیستم کې ځینې ستونزې وې خو بیا هم د دولسو بجو بیا دوی بجې په شاوخوا باندې پیل سولې چې د ماښام تر اتو بجو دوام درلودی او په ښه توګه کول تاکني په نومري ورځ څخه ورسېدلې او د دویمې ورځې لپاره هم په ښه توګه په ښه حرامه فضا کې خلک راغله خپلې رایې ورکړلې او په سې توګه یې خپله رایه وکاروله. ستاسو مننه له خدای څخه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي رادیو تا غوږ اس وخت په افغانستان کې کرا کرا څلورمی بجی کیږي. فرشته جلال زی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان جمهور رئیس نن پر پاکستان ژغ وکړ چې په کندهار کې د وروستۍ حملې طرحان ونیسي او کابل ته دې وسپاري. ښاغلی غنی وویل دا توطیه په پاکستان کې پلان شوې وه. د افغانستان جمهور رئیس نن جنرال عبدالرزاق اڅکزي ته د افغانستان د خپلواکۍ د ملي اتل لقب ورکړ او د کندهار د پولیسو د روزنې اکاډمۍ د جنرال عبدالرزاق اڅکزي په نامه کړه. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر مرستیال افغانانو ته د انتخاباتو د بری مبارکي ویل ده. سپین ماڼۍ نن وویل چې د مایک پنس ویل چې افغانانو د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګډون لارې د ډیموکراسۍ د پرمختګ ضمانت وکړ. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل پلان د هغه تر وژل کېدو څو ورځې مخکې جوړ شوی و. اردوغان نن د ترکیه د پارلمان په غونډه کې د خپل ګوند غړو ته وویل چې د سعودي د ایجنټانو یو ډله مخکې تر دې چې خاشقجي ووژل سي ترکیه ته رسېدلې وه. او د پاکستان او روسیې نږدې 200 ځواکونو په خیبر پښتونخوا کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. پوره خبرونه او تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه له اکرام الله اکرام اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې شاین اسمایي یو د صفر په وړاندې د میوند اتلانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لار پیدا کړه. دغه سیالي تیره شپه د افغانستان پر وخت 15:30 دقیقې د کابل په لوبغالي کې ترسره شوه. که څه هم د دې سیالۍ تر 90 دقیقې پورې یو لوبډله هم د ګول په وهلو نه توانېده، خو د سیالۍ په وروستیو شیبو کې مصطفی افشار وتوانېد چې د شاین اسمایي لوبډلې په ګټه یوازینی ګول ووهي او خپله لوبډله پایلوبې ته ورسوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسول شفی شاداب نن ازادي رادیو ته وویل چې د دغه سیالیو دوهمه نیمه پایلوبه به نن د اباسین صفی او توپانی حریروت لوبډلو ترمنځ سرسره شي. د په وینا د دغه سیالیو د پایلوبه لپاره د رواني اونۍ د پنځشنبې ورځ ټاکل شوې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي چې د دې هیواد د پانکریشن 9 نفری افغان لوبډله په نړیوالو سیالیو کې روسیې ته رسیدلې ده. د دغه ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبغاړي یادو سیالیو ته له پوره چمتووالي سره تللې دي. د نوموړي په وینا یاد سیالۍ به د رواني عقرب میاشتې په شپږمه پیل شي او وو ورځې به دوام وکړي. د بدني روزنې د ریاست د معلوماتو له مخې پانکریشن یو رزمي لوبه ده چې 12 کاله وړاندې فدراسیون د بدني روزنې په چوکاټ کې داخل شو. ښاغلی پیمان وویل چې د دغه ورزش افغان لوبغاړو له دی وړاندې هم په بیلابیلو سیالیو کې برخه اخیستې چې افغانستان ته ښه ویاړونه راوړي دي. او د افغانستان د اشیهاره کراتی فدراسیون مسولین وایي چې لوبغاړو د اشیهاره کراتی د نړیوالو سیالیو په شپږم پړاو لوب کې د ګډون په هدف تمرینات پیل کړي دي. دغه فدراسیون رئیس غلام جیلانی غروب نن ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې دغه سیالۍ د راتلونکي میلادي نومبر میاشتې په 8مه په قزاقستان کې ترسره شي. ښاغلی جیلانی زیاتوي چې په دغه سیالیو کې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو ورزشکاران برخه اخلي. د افغانستان د اشیهاره کراتی فدراسیون د مسولینو په خبره تیر کال افغان ورزشکارانو په دغه سیالیو کې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونه ګټلي وو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي اوس د افغانستان شاوخوا 40% ښځې او نجونې د وینې له کموالي سره مخ دي. فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د 14 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په یوه ناسته کې وویل د یادې ستونزې د کمولو لپاره د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه په پام کې نیول شوي او د پوهنې رئیسان کولی شي د دغه پروګرام په پلي کولو کې مرسته وکړي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به دوه اونیز پروګرامونه هم خپور شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د ښځو په تیره په ښوونځیو کې د ښځینه زده کوونکو د وینې کمښت د زده کوونکو د ذهني او جسمي سالمې ودې عمده خنډ ګڼي. وایي د آیرون فولیک اسید ټابلیټونه کولی شي چې دغه ستونزه کمه کړي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سې شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د 14 ولایتونو د پوهنې له رئیسانو سره په یوې ناسته کې وویل دمګړۍ د افغانستان 40% ښځې او نجونې د وینې د کموالي له ستونزې سره مخ دي چې د ښځو په تیره د ښځینه زده کوونکو پر ورځنیو فعالیتونو یې ناوړه اثر کړی دی. د موبایل هڅې تیزی شوي چې د خوار ځواکۍ او د وینې د کمښت د ستونزې د کمولو لپاره د عامې روغتیا د وزارت او یونیسف د ډبلیو آی اف اس پروګرام په ټولو ولایتونو کې د پوهنې د رئیسانو په همکارۍ پلی کړي.
40% مادرا د جامعې ما و 30%
د موبایل زمونږ په ټولنه کې 40% ښځې او 10% نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. له دې امله د دوی د ودې او زده کړې توان هم لږ دی او د ټولنې د اوږو پیټه ګرځي. مونږ کولی شو چې د یوې اسانې او ارزانې لارې نه چې د اوسپنې او فولیک اسید د ټابلیټونو ویشل دي دغه 10% هدف وګرځو او وده سمه کړو. د وویل د هیواد په اوسنیو حالاتو کې ډیری خلک او په تیره زده کوونکي د بېوزلۍ ناامنۍ او داسې نورو ستونزو له امله نشي کولی چې کافي ویټامینونه واخلي او د یادو ټابلیټونو کارول د موجوده ستونزې د حل یوه بدیله لاره ده.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې د رویباری د هغو کیسو په اړه غږیږو چې د نجلۍ د منفي ځواب تر اورېدو وروسته د هلک کورنۍ په هغې پسې سپکې سپورې او تهمتونه کوي.
اوس ما پسې ځکه نه راځي خاصګرنه چې ما پسې ډېرې کیسې جوړې کړې دي.
کله کله دا دښمنیانې داسې شي چې په مرګونو باندې اوړ
خدای لعنت ده په دې کسانو باندې چې د هغه پاک دامنې ښځې پسې تهمت لګي.
ولې ځینې کورنۍ وروسته له دې چې د یوې نجلۍ رویباري وکړي او د هغوی منفي ځواب واوري په نجلۍ او کورنۍ پسې بد وایي؟ دا تهمتونه او کیسې د نجلۍ په راتلونکي ژوند څه اثر کولی شي؟ اسلام په دې اړه څه وایي او د دې ستونزې د حل لارې کومې دي؟ په دې خپرونه کې د راپور تر څنګ د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
په افغانستان کې دوه دادی چې د دوه کسانو د ګډ ژوند پیلولو مخکې د هلک کورنۍ د نجلۍ کور ته په جرګه ورسي او دا کار هغه وخت تر سره کوي چې پوشي ټاکل شوې نجلۍ د دوی په ټولو معیارونو برابر ده. اکثره وختونه د هلک کورنۍ لخوا د رویباری مراسم تر سره کول د نجلۍ لپاره د هغې د حرمت او حیثیت د ساتنې په معنا شمیرل کیږي او په دې سره د نجلۍ عزت په کور او کلي کې زیاتېږي. خو ځینې وخت د روی برای دغه لمړنۍ خبرې د نجلۍ د ټول عمر پیغور شي. افغان ښځې وایي کله چې د دوه کورنیو ترمنځ د یو بل د پیژندلو لپاره کافي معلومات نه وي او یا د نجلۍ د کورنۍ خوښه نه وي نو دغه اړیکه نه ترسره کیږي او د هلک کورنۍ منفي ځواب اوري. د دوی په خبره ځینې وختونه هلک او کورنۍ یې د نجلۍ د کورنۍ منفي ځواب خپل غرور ته زیان بولي او د دې لپاره چې په قام او خپلوانو کې بایللې غرور لاسته راوړي نو په نجلۍ پسې پکې سپوري وای او تهمتونه پرې کوي. برېښنا د لغمان ولایت اوسېدونکې ده. هغه وایي 12 کاله کېږي چې روی بارانو د دوی د کور ور نه دی ټکولی. برښناوی که څه هم په تند روغ او ښکلې ده، خو شاوخوا دیارلس کاله مخکې یوې مرکې ته منفي ځواب ورکړی و، نو ځکه هغوی په دې پسې تهمت وکړ. د برښنا په خبره اوس په کور او کلي کې خلک ګمان کوي چې ګواکې هغه خبرې رښتیا وي او په دې پسې په جرګه نه راځي.
اوس ما پسې ځکه نه راځي خاصګارونه چې ما پسې ډېرې کیسې جوړې کړې دي. کلي کې خو زر او خبره چې شي ټول کلي خبرې کېږي. هماغسې کلیوال هم ټول خبر شو چې راتله، بیا ما ته یې کتل، بیا یو خبرې کوله چې دا جنۍ هغسې خرابه جنۍ ده، ډېره بد اخلاقه ده، هر چا بیرون ته چې وتلم ډېره سخته وه. اوس ځان ته هم خفه نه یم، زه ودانې خورګانې لرم، هغوی ته خفه یم چې زما خاطر دی هغوی د نوم بدېږي، هغې پسې مصوب نه راځي. وایي یو خور چې دغسې دا ټول خورګانې به یم دسې.
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون په 9 ماده کې راغلی، هغه شخص چې خزې ته کنځل وکړي یا یې تحقیر او تخویف کړي له احوالو سره سم په قصیر حبس چې له 3 میاشتو کم نه وي محکومیږي.
ځینې کسان وایي د واده په مسایلو کې د منفي ځواب اورېدو وروسته د یوې نجلۍ په عفت او عزت تور پورې کول، که څه هم د څو شیبو لپاره د هلک او د هغه د کورنۍ د انتقام اور سړولی شي، خو پایلې یې زښت خطرناکې هم کیدای شي او کله کله د عمر تر پایه پښیماني له ځان سره لري. د ننګرهار بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکې وژمه دورانۍ د خپلې یوې کلیوالې کیسه راته کوي.
زموږ په کلي کې تر بچي وو نام ذاتې مخکې چې وری کې ورته لای ورکړې نه وه، خو فامیلي ورسره ممانعت وکړه. هغې پسې دومره خبرې شوې دا تر حتی دې پورې چې دا ناجایز بچی راوړی دی، دا د فلاني سره جوړه ده، دا فلاني سره دا هغې نجلۍ کور دروازه تر 40 کلو پورې چا ونه ټکول، او بالاخره زړه شوه چې نن به نه ارمان یو نه به د هغې د مورتوب او نه د ښځېتوب دی چې نه چې همدې بدنامه کړې وه همدې وکړه. نن سبا یار څو ګوري ورته وایي چې دا خو همغه بدنامه ښځه وه، او بیا تا په خپله وویل چې دا سمه نه ده، څنګه ده وکړه.
له بلې خوا لیمه چې د پکتیکا ولایت اوسېدونکې ده وایي کله چې یوه کورنۍ ورپسې په رویباري راغله او دوی منفي ځواب ورکړ، نو هغوی ویلي وو چې دا نجلۍ له قده ټیټه او له رنګه توره ده، نو ځکه یې د خپل زوی لپاره مناسبه نه ده ګڼلې.
زما خپل زړه نه کېدو که زه واده وکړم، د مور پلار مې زړه نه کېدو، موږ رد جواب ورکړو، دا خبره دوی ته زور ورکړ، دوی ولې رد کړو؟ ویلي دا جنکۍ توره ده او داسې ده او داسې ده، خو ډېر خبرې ما پسې وکړو.
له بلې خوا د کابل ښار اوسېدونکې نگینه وایي کله چې د خپل ورور لپاره رویباري کوله، نو د نجلۍ کورنۍ پرته له دلیل منفي ځواب ورکړی. د هغې په خبره هم دا سبب و چې دوی هم د خپل زړه د بړاس ایستلو لپاره په نجلۍ پسې ځینې خبرې وکړې.
طبعا هیڅوک هم ځان کم فکر نه کوي، نو هر څوک ځان پرفیکټ فکر کوي، چې دلته چې زه چې کله ورور ته ښځه کوم نو ځان ډېر پوره فکر کوم، دا لحاظ نه کنه یم چې زما ورور هم پوره دی، وظیفه لري، ښایسته ده، خو فامیل دی، چې انجلۍ پسې لاړ شم تبن ماته زور راکړي چې ولې موږ ته رانه کړې، د انجلۍ کې څه خو چې لاړ شو، خو یو دوه خبرې خو ورپسې کوو، دا داسې انجلۍ وایي، داسې خبره وایي چې موږ ته انجلۍ رانه کړه.
د بېلابېلو دلایلو له مخې په ځانګړې توګه د رویبارۍ په مسایلو کې د یوې نجلۍ په عزت او عفت تور پورې کول د اسلام له اړخه څه حکم لري؟ په اړه یې د کابل د علماو شورا مرستیال مولوي ګل احمد صدیقي وایي:
الله تعالی فرمای ان الذين يرمون المحصنات، اغه کسان چې هغوی تهمت لګی المحصنات الغافلات، اغه پاک دامنی پردامنی خزی جنکی غافلات چې په هیڅ شیم خبر نده، المؤمنات چې مؤمنی وی، لعنو فی الدنیا والآخره، الله تعالی د دغه کسانو لپاره فرمای چې د خدای لعنت ده په دې کسانو باندې، او الله تعالی دا په دې معنی نه خلاصېږي چې یوازې په دنیا کې زما لعنت په تاسو ده، نه، ولهم عذاب عظیم، او د دوی لپاره ډیر یو لوی عذاب الله تعالی د قیامت پورس کې اماده کړی دی. نو دلته الله فرمای چې ته کله سلور شاهدان نشي راوستئ، نو فجلدوهم 80 جلدتن، دغه تهمت لګوونکو ولا الله تعالی چې دا احتیاج دروي وای.
د یوې نجلۍ د عزت، حیثیت او شخصیت په اړه سپکې سپورې خبرې نه یوازې هغه له خپل حق محروموي، بلکې په کور او ټولنه کې د تاوتریخوالي او ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ کولای شي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وای د همدغه ډول کړنو لکبل ځینې وختونه لوی شخړې او دښمنۍ هم رامنځته کیدای شي. د دې کمیسیون د صحوي دفتر غړي شفیقه سپار له هغو پیښو یادونه کوي چې د ځینو ریښې همدې ډول کړنو ته ورګرځي.
اکثریت قضایای در سطح ولایت کابل هست.
زموږ اکثر پیښې په کابل ښار کې ثبت شوې دي. نو کله چې موږ د وهلو، ټکولو، توهین، تحقیر او ان د طلاق پیښې څیړو، نو په ورستۍ برخه کې راته معلومه شي چې د دې ټولو انګیزه همدې مسلې ته ورګرځي. نو ځکه موږ له یو شمېر مدني بنسټونو سره په همغږۍ د ټولنې بېلابېلو کسانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي.
مختلف ما برنامه های آگاهی دهی بیشتر را داریم.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
راځي له خلکو واورو چې ولې ځینې رویباران وروسته لدې چنجونې منفي ځواب ورکړي په دوی پسې سپکې سپورې کوي.
فاروق هم د ارزان قیمت و سودون که زما په نظر جونی هم مشکل پسند دی، لوار خواهشات لری، کلا ناکل علکی چه خوخ نشی را دی که بیانور د علک هم زرپ دردو که ورپس خبر جور که یا چه بالا بل چا سر جور و یا دست و یا دست ورپس خبر جور وی.
نو ما هوسه د کابل سیدون کې ما لکه کله چې یو ورکه یا د ورکه فامیلی انجلی پسې خاصګری سي او انجلی فامیلی نه خوخي یا انجلی خپل ور پسې نه ور کوي، نو ورکه فامیلی پسې یغی دو پسې خراب خبرې کوي. دا خکر نه رزق چې د انجلی عزت د خپل اند کېږي او ژوند دی تبا کوي.
ولی ځینې کسان وروسته لدې چې د یوې انجلۍ کورنۍ د واده وړاندیز ته د رد ځواب ورکړي، په انجلۍ پسې ناسمې خبرې کوي او تهمتونه تړي. که چیرې دغه ستونزې او تهمتونه زیات شي، پایلې یې څه کیدلی شي؟ او که یوه انجلۍ د رویباري د مراسمو په وخت له دغسې ستونزو سره مخ کیږي، د کورنۍ او خپلوانو دنده یې څه ده؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غني د ښځو د حقونو له یوې فعالې سارا ویګل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
اغلی وایګل، ډیره مننه. که په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې ولې ځینې کسان وروسته له دې چې د یوې نجلۍ کورنۍ د واده وړاندیز ته رد ځواب ورکوي، په نجلۍ پسې ناسمې خبرې کوي او تهمتونه تړي.
متاسفانه زموږ په ټولنه کې داسې یو عادت دی چې یو کورنۍ ته ځي، یوه نجلۍ خپل زوی دپاره غواړي، خو هغه نجلۍ که ورنه کړي یا کورنۍ هغه مناسبه ونه ګڼي، نو هغه که په ډېر درنښت سره ځواب کړي، هغه بله کورنۍ ته به زړه ته یو درد رسیږي، یو خبره ورته رسیږي، نو په هغه لحاظ باندې بیا شروع کوي د دغه کورنۍ په نجلۍ پسې.
که چیرې دغه ستونزې او تهمتونه زیات شي، ناوړه پایلې څه کیدای شي؟
اول خو امکان لري چې خپله دا جنۍ یو ډول رواني مشکلات ورته پیدا شي. یو دویمه خبره دا ده چې د دې نجلۍ زندگی خو لاړه برباد شي، له خدای ناخواسته که څوک په دې خبرو باور وکړي که نه، که څوک وایي چې والا رښتیا هم دا څنګه خبره وه، دیا ولې ورنه کړه، بل څوک یې خوښو، بل چا سره مل څه دوستي ارتباطات یې درلودل، ځکه یې ونه کړه، هغه نجلۍ د پلار په کور پاتې شي. کله کله واره دا هم سبب دی که هغه نجلۍ چې بل چا مخکې له یو دغه نه ورباندې جرګه شوې ده، نه ده ورکړل شوې، و هغه یې ورپسې غلطې خبرې کړي، د هغې انجام بیا دی که هغه نجلۍ یو بل کور ته ودیږي، خامخا د نجلۍ په مخ چېرته اندرور، چېرته خواښې، چېرته کله کله خاوند په شک کې اچي چې هغه نجلۍ د بدبختۍ او د خراب ژوند سبب کیږي. حتی چې دا سبب واقعا کله کله دا دښمنان داسې شي چې په مرګونو باندې اوړي.
ځین کورنۍ خو داسې هم دي چې په خپلو لونو بیا باور نه کوي که دا خبرې زیات شي.
په یو کور کې چې یو پیغله خور او لور هر څوک لري، اول دغه کورنۍ باید همیشه په هر سطح چې ژوند کوي باید ډیر منطقي د خپل اولاد په باره کې منطقي فکر وکړي او همیشه د خپل اولاد باندې اعتماد ولري. هیڅ باید خپل کزوی کلوري باید بې اعتمادي فامیل په خپل اولاد ونه.
اغلی وایګل، کدی ته هم راشو چې د دغه ستونزو د حل لارې څه کیدای شي؟
بیا هم زه توصیه کوم فامیلونه ده چې ډیر باید احتیاط وکړي چې د چا نه خور او لور غواړي دی مطمئن شي چې ماته دا جلۍ راکوي چې سبب دی دغه ټولو بدبختیانو ادري نه شي. مسؤلیت د میندو او د پلرونو دا دی چې خپل اولاد که په یو غلطه لاره مځي، تر آخري لحظې پورې باید دوی کوشش وکړي خپل اولاد د لاس نه ونیسي او سمې لارې ته یې رهنمایي کړي او هیڅکله نورو ته اجازه ورنه کړي چې د هغه د اولاد په باره کې غلطه خبره څوک چاته وکړي. هیڅ کله مور پلار به په دې کامیاب نشي که خپل لور تر ګواښ لاندې ونیسي، که خپل لور مثلا د زور زیاتی سره مخ کړي، که خپل لور باندې فشار راوړي، ماما کرمزه، کاکا کرمزه، خاله کره ګورې نه، هغه خلک دومره خبرې کوي. یعنی دا به ډېره غلطه خبره وي د هغه د اولاد د سرنوشت او د آیندې لپاره، او راتلونکي کې به د هغې لور یو بدبخته لوري.
ټولن پوهان وایي په ټولنیزو اړیکو کې تر ټولو مهمه مسله د دو کورنیو ترمنځ د خبرو او چلچلن آداب دي چې باید مراعت شي. په دې سره نه یوازې مقابل لوری د حقارت احساس نه کوي، بلکې د منفي ځواب له اورېدو وروسته پرته له کومې ستونزې قناعت هم کولی شي. دا دوی په خبره د رویباري په مهال د نجلۍ کورنۍ ته پکار ده چې له نرمښت څخه کار واخلي، او که چیرې د هلک کورنۍ ته منفي ځواب هم ورکوي نو په نیک چلند مقابل لوری په دې پوه کولی شي چې د دوی دواړو خپلوي سره نه شي کېدلی. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتي غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
څه شي؟ اچار
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. د کاندیدانه پلوونه خورئ او که نه؟ خلک وایي د کاندیدانه په پله خورۍ کې هغه کسان ډېر ناست وي چې نه یې نوم ثبت کړی او نه یې هم په تذکره سټیکر لګولی دی. زه ښه دي، دا څو ورځې مو پلوونه هم غنیمت دي، خو هغه پخوانی خوند یې نشته. د خپرونې په پیل کې مو یوه درې کنجه میزه دعوته وو.
د ګوړې اچار خپرونې قدرمنو اوریدونکو سلام، نن مو د پیاوی سټوډیو ته د بحث لپاره دغه ښاغلي کاندیدان راغوښتي دي. خیر محمد باقولي له کابل نه کاندید، انیلا سرشار له کابل نه کاندیده، او پیر محمد څنګهګرده له کابل نه پارلمان ته کاندید. په خیر راغلی، ستړي مشي. لومړی به پارلمان ته له کابل نه کاندید خیر محمد باقولي ته ور ورکو چې دای دې څه لپاره کاندید شوی، او که شیطان تا کامیاب شو څه به کوي؟
زه په خپل وار سره لومړی تاسې او بیا د افغانستان نجیب سرلوړي پیاوړي او دغه د غښتلي او څه ورته وایي دا نوم یې یاد نه وتو زړور ملت ته سلامونه وړاندې کوم، او خدای دې وکړي چې نور دا پیاوړی سرلوړی غختلی او زړور ملت د غلو چپاولګرو او بل څه ورته وایي غاصبینو هغه لنډغرو او فساد کوونکو له منګولو خلاص شي. که زه د نطاق خبره شیطان ته کامیاب شوم او پارلمان ته لاړم، نو غواړم چې هلته اصلاحات رامنځته کړم تر څو چې دغه د خلکو کور جوړ نشي خلک نارامه کیږي.
مثلا څه ډول اصلاحات براولی؟
څوکۍ چې د خوب کولو، چورت وهلو او غیبت کولو وسیلې ګرځېدلې د خلکو له کوره ټولهم. د خلکو استازي باید ولاړ وي او په ولاړه خپل کار ته دوام ورکړي. په دې ډول به یې نه خوبړي او نه هم چورت بلې خواته ځي.
بل به څه اصلاحات راولي؟
دغه د قانون کې تغییرات راولم.
څه تغییر به راولي؟
څه تغییرات به راولم؟ له قانون څخه قانون جوړوم، هغه مادي چې د خلکو په ګټه دي پرېدم، او هغه چې په تاوان دي ترې لرې کوم یې.
نو دا خو ستا کار نه دی، او ته نشي کولی چې دغه کار وکړي.
چې نشم یې کولی دا بیا بېله خبره ده، پرې به ایږدم.
ښه، نور څه پلانونه لري؟
نور پلانونه مې دا دي چې د ځوانانو د ښې راتلونکي لپاره ولور لمانځه وړم تر څو هر ځوان په ډاډه واده وکولی شي. واده د موږ د ټولنې لویه ستونزه ده او دا باید حل شي.
تا واده کړی؟
نه.
خو د کاندیدیدو پر ځای به دې واده کړی و؟
که کامیاب شوم بیا واده کوم. داسې واده لکه هغو پخوانیو وکیلانو چې خپلو زامنو ته کول، او څو زره میلمانه به یې راغوښتل، او په کیلو کیلو تلایی گانی بی ناوی تر آورل کی دی.
سامه دا وز با لکابل نا پارلمان دا کندی دا انیلا سرشار تاو وی چی دا که کامیاب شود سباو کی.
زه هم سلامون تاسی او دا افغانستان طول ملت تاورندی کهوم او پلوار غاره ورس خغوارم چې انتخاباتی نخمی سوری سوری پتلون او انتخاباتی نمبر می او بخی الیاده می بود رای را کری او بدلی واخلی دا چی زب چه اکرم نو طولو تا معلومه دا چی ات دیرش کورونه لرم او در طول می پلار دخپل مرد پا زور نیولی دی
یعنی غصب کردی دی؟
نپویدم خلاکت نری نیولی دی زه هم در طول غرون و دشتی پا دیر ارزانه بای بخلکو خرسوم چی هیچ سوگم بیکور پاتی نشی دا یو کار بل کارده کهوم چه پتول کورونو دو میلا وصلاویشم چه نی غل کورتا ورشی او نی هم اسکر او چه هر یوار اغای دی وصلی میل دی پیراواروی بیادی پاکوال ما تا پریگ دی
دی قانون پا برخه که بچوکی؟
اصلاح بای کم هر چه چه زور درلوده هماغ با پاچاوی او چه زوری ندرلوده خپل او رز دی تیروی نور دی لچه سرکار نلری
نو دی تا خو طول پلانونه دی زور او تشدد دی دا با کلا چوک در سر او منی
پو زوری پیمانم
مرانه دا تاسو سخه وز با پیر محمد سنگگرده را تاو وی چه که کامیاب شد سبا وکی خو کلا اغا مخ که دی خپل تخلص پا آرام لگرناوا چوی خوشحال بشو
زم طولو تا سلامونه وایم تا خلوص خو می زکا سنگ گرده ایخه چه که کامیاب شم لمره کار با می داوی چه دی سنگ گرده دی تداوی رختون با جوده هم زم سنگ گرده هم پلارمیم سنگ گرده هم او غر نکم هم دی خیطی لدرد پا حق رسیده لیو خواهی هغا با هم سنگ گرده هم
دیر خواه که کامیاب شوی چه پلانو نلاره
دیر زیاد پلانو نلارم خارو نجوده هم دی ریل پتلهی تیره هم سلمتر سرکونه باسم دی اتم جوده ولو بطه می پا پلان که ده دی پلاستیک توغندی جوده هم
پلاستیک که بالاستیک
آغا غر غر تا اوگده اوگده راکیتونه چله دې زه د دنیا غبل سرولی هغه درته خیم
نو دا کارونه خو دی وکیل په کارونو کې ناراضی
نو کوم کارونه راضی
خو تاسو وایي چې کاندید یاستئ
نه نو ته وایي چې کوم کارونه دی انتقاد خو کولای شي او ویل نه شي سړی په خپل راتک په خیمانه کوي
کاندیدا خورانم په جنجال کې پاتې دي چې یو وخت سي باران یا باد سری کوي لکه د نس پردې چې سری کیږي راځي چې دیو کاندید کور ته مو بوزو
نو آخر کامیاب شوم اسم زړه نه منی
تا ته لکه چې اوسم ټوکی ښکاري یا خوب ښکاري دا ټولې کوټې نه ګورې چې له خپلوانو ډکې دي
خوشحاله دي
پلاره ټول خوشحالۍ په ذهن نه پوهېږي
ټول شکرونه باسي چې زموږ په خاندان کې وکیل پیدا سو خو چې ته اوس خدمت ورته وکې
نو چې خدمت نه کوم نو څه به کوم لومړی به دا خپل اولادونه او ځان ځای په ځای کړو بیا به ورونه او ریرونه ځای په ځای کړم لغه وروسته به مې خویندې او خوریان له لاس لاندې ونیسم او په هغوی پسې به نو بیا د کاکا او ماما زامن خسرخیل او خیخان او له هغوی وروسته به تربورون او کلیوال په لیست کې ونیسم
پلاره تربورون او کلیوالو څه درسره کړي دي نه یې کمپاین درته وکړ نه یې رایه واچوله او نه یې هم بله مرسته درسره وکړه اوس هغه دي خاندي اور یو وایي چې منم
راته معلوم دي د هر یو مې یاداش نیولی لورې بېغمه اوسه
د ما د پلار او د ورونو خو د هېڅ هم ونه ویل
ولې مې ونه ویل خو سرخیل او خیخان مې یاد نه کړل
د ټولو په آخر کې کمې دعاګانې مې درته کړې دي مور چې به مې لاس او پښې لمدول نو همدا به یې ویل چې خدای مې دې زوم پارلمان ته کامیابه کړي خدای مې دې زوم د پارلمان رئیس کړي او تا په آخر کې نیولې
پلاره
څه وایې
کاکا دی میوایی لاندې راشه چې لونګۍ در په سر کو او چپن در واغوندو
د څه لپاره
پلاره ټولو لونګۍ چپنې او نور شیان درته راوړي دي در اغوندي یې او عکسونه درسره اخلي
ټول په آواز کې دي. وای شو چې په مونږ کې هم وکیل پیدا شو.
ا دې کمپاین په وخت کې چیرته و؟ ټول رائے می اته ډیر شوی وې. اوس حیران یم چې دا څنګه کامیاب شوم.
کمیسیون غلط شوی و، دیش زره رائے دي شوی وې.
عجیبه ده والا، اته ډیر رائے می څنګه ډیر زره شوی.
زه اوس خو وکیل سوې پلار، څه غمی کې؟ وای جر راشه چې پارلمان ته هم درسره ځو.
اخه دغه ده درغلم. ورونو او خویندو، تاسو لږ غوګونی سي چې زه یو دوه خبرې درته کوم.
وروره نوبت ما نیولی دی، بیا ته په خپل نوبت خبرې وکړه.
څنګه نوبت تا نیولی دی؟
دلته چې څوک غږیږي او وینا کوي نو ورځي به هلته به د منچي نه نوبت اخلي. کله دې چې نوبت راغی بیا به خبرې کوي.
نو چې داسې ده زه به ورشم، خو چې دا ځای مې څوک ونه نیسي.
ځه ورشه، څوک یې نه نیسي. څومره نادیده وکیل یې؟
غلی سه، چټي چټي خبرې به کوه.
آرام شه، آرام شه، زه نوم دې ولیکه.
دغه څه کمکلان هم راغلي دي چې تر اوسه په دې نه پوهېږي چې څنګه وزغېږي.
د تقلب وکیلان خو وي همداسې بې سواده.
ته دې لږ په یخوا که چې تیر شم.
راځه تیر شه لوی ځای دی، ته لکه چې کله په چوکۍ نه یې ناست.
نه نو چېرته به ناست وم، موږ خو ټول عمر په توشکه خپې غځولي دي.
دا اوږه دې لږ در اخوا که.
ولې په تا لګېدلې؟
په ما نه ده لګېدلې، خو نږدې ده چې ولګېږي.
ناخ دې تا تر څنګ کېناستم.
بیا دلته کښېنه نه.
ولې دا دې تا د پلار ځای دی؟
کمخل کم ځامه کوه.
کمخل به د پلار وي، د کمخلې لورې.
اخ 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 اخ، مړه دې کړمه، لاسونه دې مات سه. الله،
دا مې خوب لیده.
له دې کاندیدېدو سره سم لیونی درنه جوړ شوی دی، اوس په خوب کې م څپېړې واروي.
ډېر شیرین خوب، خو په داخر کې بی خونده شو.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گوزاد، ستاره امینی، حسین حکمت، هیله زرمتی، حیا اوریا خیل، سپوږمۍ او زه لیما میاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1422، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.